کړي مسي وخت د ماسوشن 2 بجې سوي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کله کوم دا غړي اوله نیمای د ریپورتونو د پاره دا په دوه مکه با د مشال راډیوي مجله وی په ریپورتونو کې به مو د سر ریپورت په بنو کې د قبایلی مشرانو جرګه وی خو د دې ترڅنګ با د چمن پرلت د شمالي وزیرستان په پکتیکا کې او خوست کې مشت افغان کډوالو او د رنګ په سواد کې د ناموسي وژنو د وجوهاتو په اړه باندې هم ریپورتونه ولرو خو په فایل کې به منور شاه ته مایک وسپارم چې د وخت خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د بنو امن جرګې له حکومت غوښتي چلته د وسلوالو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ازبکستان له چارواکو سره افغانستان په حق له خبرې اترې کړې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن د مصر او اسرائیلو سفر کوي. د خبرونو تفصیل پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت وغوښتل چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. دوی تور پورې کړ چې حکومت او هم پوز په بنو کې د وسلوالو په موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. جرګې ته په وینا کې د پختون ژغورنې غورځنګ یو مشر حاجی سمد خان د پوز دا خبره تر پختنې لاندې راوسته چې ګنې سیمې ته وسلوال له افغانستانه داخليږي. دی وایي
جته خلاصې کړی دی په ټاون شه دفترینه ور کړی دی بر سره عام ګرځي مخوی وی چې د کوبل نارسي اوبوند خو بار ولګه د بيدا چته د کیمن روشي چې د کوبان شه بسرا ورځ باندې تړای موړ کوی شهید کوی دستو چولی.
پرون د بنو جرګه روانه و چې په همدې خار کې نامعلوم وسلوالو یو بل ځایتان په ډزو واجه. جرګې هغه مړې د سوساتونو لپاره د پوځي چاوڼۍ مخې ته د احتجاج په توګه کېښود. جرګې په خبره کړې و اعلامیه کې ویل چې د لوی اختر په 15 ورځ به د ټول ډیویژن مشران ورغونډوي او د راتلونکي لپاره به تګلاره ټاکي. بلخو حکومت او یا هم پوځ د بنو جرګې د تازه سرګندونو او فیصلو په اړه څه نه دی ویلي. د سواد په کابل تحصیل کې یو خزه وجل شوې ده. کابل شاه ډېرې پولیسو د تانې اډیشنل ایس ایچ او بخت زمین خان نن مشال لري تو ویل بیګا ماسختان خواوشا 9 بجې لري پرته سیمه شابیک نمک کې یو واده شوې خزه وجل شوې ده. نو موړې وایي د وجل شوې خزه پلار شیر زمین خان له پولیسو سره ریپورت درج کړو پکې یو تور پورې کړي چې لورې د هغه خاوند او ورونو په دازو وښتلې ده. پولیس وایي د وجل شوې خزه خاوند په د عرب کې مزدوري کوي چې ورسره له دریو کلونو د خزه د طلاق مقدمه هم روانه و. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې خو تر اوسه تورن کسان نه دي نیول شوي. په سواد کې د خزو د حقونو د ټولنې دی اویکننګ د اشمیرو تر مخه په روان کال کې تر اوسه په سواد کې شپږیش خزه وجل شوي چې پکې لاس د غیرت په نوم سلور په کورنۍ تشدد کې وجل شوي او شپږو خزو ځان وجنه کړې ده. یاد ټولنه وایي چې سکال په سواد کې دوه سړي هم د غیرت په نوم وجل شوي دي. د بلوچستان حکومت وای په سرحدي خار چمن کې د 1300 ورځو د کړکېچ ورسته حالات بیرته عادي او د خار مارکیټونه خلاص شوې دي. دا خبره د صوبایي حکومت ویان شاهد رند پرون مشال ریډیو ته کړې. بل پلو په چمن کې احتجاجي پرلت لا هم روان دي. پرلتوال غوښتنه کوي چې نه یوازې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره دي د پاسپورت او ویزې شرط ختم شي بلکې د پرلت کمیټې گرفتار او غړي دي هم خوشی کړل شي. د پرلتوال په وینا د چمن ډیپټي کمشنر راجا اطهر عباس د جون په 14 ماسخوتن محل د پرلت مشران د خبرو لپاره دفتر ته ورغوښتي و چې ورسته یونیول او نامعلوم ځای ته یوړل. بلخوا عباس ادعا کړی چې د خبرو پر مهال د پرلت ځنو غړو په هغه برید وکړ خو د نوموړي په خبره هغه ته زیان نه دی وخته. ډیپټي کمشنر البته د دې دعوی د تصدیق لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. په چمن کې احتجاجي پرلت له 1300 پاسه اتو میاشتو راځي روان دي. د پرلتوالو او حکومت ترمنځ وخت په وخت مذاکرات هم شوي دي خو نتیجه یې نه دا ورکړې. حکومت ویل چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلی د ازبکستان له چارواکو سره یې په افغانستان اړوند مسایلو خبرې کړې دي. ویسټ پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ازبکستان د ملي امنیت شورا د مرستیال عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف سره د واشنگټن په لیدنه کې د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. ویسټ زیاته کړې چې له ازبک چارواکو سره یې په افغانستان کې د امریکا او ازبکستان په ګډو ګټو هم خبرې وکړې. ټامس ویسټ دا بیان په داسې حال کې ورکړې چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي د جولای میاشتې په وروستیو کې د قطر په سر ښار دوها کې دریمه ناسته وکړي. او بل خبر دا چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن اوربان ته د رسیدلو او لبنان ته د جګړې پراخېدو د مخنیوي لپاره په حماس او اسرائیلو فشار اچوي. امریکې او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرائیل د حماس د برید رئیس منځني ختیځ ته د بلینکن دا اتم سفر دی او تمه ده چې په دې سفر کې به نوموړی دا اونۍ اردن او قطر ته هم لاړ شي. د خبرونو پای
خبرونه مول منور شاو اوریدل. اوس هم د غړی د ریپورتونو برخې ترازو دوه منیمای کې به درته ریډیوي مجله وړاندې کوو، خو په فایل کې به بنو ته لاړ شو. پرون د خیبر پښتونخوا په وینو کې د میشتو ټولو قانونو مشرانو په یو جرګه کې د هغې سیمې د امنیت د ټینګښت غوښتنه تکرار کړه. دوی پر حکومت او فوج نیوکې وکړې چې په بنو کې د وسلوالو پر موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. دا جرګه روانه وه چې په بنو کې یو بل کس په یوه هدفي برید کې ووژل شو. جرګې د هغه مړی د احتجاج په توګه د څو ساعتونو لپاره د فوجي چاوڼۍ مخې ته کښېښود او پریکړه یې وکړه چې د لوی اختر په 15 ورځ به یوه بله لویه جرګه کوي. د پاکستان حکومت او فوج د بنو جرګې تازه څرګندونو او پریکړو ته جواب نه دی ویلی، خو درې مخکې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. عمر وزیر نور حال راکوي.
مشرانو وویل چې روزانه هدفي وژنې د خلکو تختونې روانې دي، په سره ورځ وسلوال ګرځي نور نشي زغملی، او د لوی اختر په 15 به د بنو ډویژن په سطح ټول خلک بیا جمع کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ حاجي صمد خان جرګه ته خپل وینا کې وویل،
جته خلاصې کړی دي په ټاون شه دفترینه ور کړی دي، باقاعده بر سره عام ګرځي اوسو کړی شه دفتر شتا پرونو ورځ د راکټلانچره 1,00,000 په سره ګرځي، د کیم خال چې ټارګټ کلین کوي ګرځي، د په سړک داسې بهامه ګرځي چې بخیل کدا پروا نه چې متوسک سو وي. مشر ویل چې د کوبل نارسي اوبوند خو بارو لگے د پار زوی پټکتا گلا دو بدا جاتی دکی بنا روشی چې د کوبانی شه پسرا ورځ بوند داسې دوچ سړای موړ کو یې شهید کو یې داسې دوچ وولي.
حکومت او فوز په وار وار ویلی چې د وسلوالو زید به توپیر عملیات کوي. دا امن پنوم د غجرګې په دوران بنو کې نه معلومه وسلوالو یو بل ځای کس هم پر ډزو و وژلو، چې جرګه کون کو بیا دا غجسد د بنو فوزی چاونې مخې ته پر سړک کې خود. د جرګې یو بل مشر فدا وزیر وویل چې د فوز نه د غلطا د امن ټینګښت غواړي، ځکه چې نن واقع اختیار د دوی پر لاس دی. د وسلوالو فعالیتونه دې ختم کړي.
دی یو شملای دی بیو شملای سچو دی اس پی ایکس نه ولې دی اغا ته خبر او کې اغا وی کې مې شو په واسطې دو په هر غلې شه سرندر دفتر کول او کړای فیصله کو ای ڈی پی او هاي اختیار نشته دی، وزیر اعلی هاي اختیار نشته دی، د اختیار دی چا دی حکومت دې میځ دی د وزیر اعلی دې میځ دی او کده نه معلومه خلک وی بیا خپل استې به ورې ورښ دی د خپل خور ته امن تر سو غړي د امیر مشرون جو غړي میځ در سره ای میځ شه چرته که وزیر الله هاوس او می ورتا درنا تا کی کا کډو مختای ورتا درنا تا کی میز ګلا خو دغه خلک نشي کزته پنچارو بوسه مونږ ته پنچان نسی متای دو شکه ور رکټ لانچر پروت راوی.
جما شو مشران و ویل چنان سو کو واک اختیار لري دا غو واکمنو نه پختنه ول نه کیږي، د دې لپاره یو پریکړه کول دی.
نشتا پیکیج نشتا پچار نشتا تشان دی پچار او پخپلا هورا بندے امن غونو چې امن ویرته خو زوم مزدیرا کاو اور خبر آر سړای دا پس ایک دټک نه کای چې سیک میمړای ای ایم او ای جی چې کیم دا ای ایم هانوینی ا دا ای جی دو زئی تر اوستا شدا ای جی نه اختیار چاو خوستی دی ا ویل پر خبر بندنه شګی.
حکومت فوز د بنو قبیلو د غجرګې پاړه تازه سنه دی ویلی، خو وړاندې په وار وارې دا وکړي چې وسلوالو زیدي هدفي عملیات روان دي، سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د بلوچستان حکومت پر دې داو برسیره چې په چمن کې تر وروستي کړکېچ وروسته حالات بیرته عادي سوي دي. په هغه ښار کې احتجاج پر لا هم روان دی. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رین پرون مشال ریډیو ته وویل د چمن مارکیټونه خلاص شوي او ټلیفوني شبکو کار پیل کړی دی. خو د چمن تاجران وایي تر هغې چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم سوی نه وي او حکومت د پرلت کمیټې اووه گرفتار شوي غړي نه وي خوشي کړي، تر هغه به احتجاج جاری ساتي. ایوب ترین له کوټې حال راکوي.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د تیرو څو ورځو وروسته نه یوازې بیرته د امنیت وضع سمه سوې ده، بلکې د ښار زیاتره بازارونه او مارکیټونه بیرته خلاص شوي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د جون په نهمه نیټه و مشاهدو ته کړې ده. خو هلته په چمن کې احتجاجي پر لت روان دي. پر لتوال غوښتنه لري چې نه یوازې د افغانستان سره پر پوله دي د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړل شي، بلکې د پر کمیټۍ نیول شوي وغړي دې هم خوشي کړل سي. په دې ترڅ کې د چمن سره تړاو لرونکي تجار اجي غوصله او مشاهدو ته وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورټ او ویزې د لارې تګ راتګ هیڅ امکان نه لري.
زموږ بارډر، زموږ رشتې، زموږ ترابطونه، زموږ زمینداری، زموږ کاروبار، دا ټوټل په افغانستان په بیش بارډر باندې دي. نو لهذا موږ دا کولای نه شو چې موږ پر پاسپورټ او پر ویزا باندې ولاړ شو. ولې د ورځې زموږ داسې انسانان هم شته چې څلور واره افغانستان بارډر ته ځي واپس هم راځي. د سرکار د رپورټ مطابق موږ په لکووای دی وستي 70,000 کړم ځکه چې دا په بارډر باندې او کم کاروبار دی، دا هم 90% د چمن د خلکو دی.
د نوموړي په خبره چې پر یاده پولې دی د پخوا په ډول خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکرې د تلو راتلو اجازه ورکول سي. دغه ډول په کوټه کې د حزب اختلاف د شپږو جمعاتو په یوه غونډه کې د چمن پر وضع خواشنی ښکاره سوې ده او ویلي دي چې حکومت دې د چمن ستونزه د ولسي غوښتنو سره سمه اواره کړي. د مشالډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر سنیټر ایمل ولی خان زیاته کړه چې یاد جمعاتونه د چمن د ولس سره اوژه په اوژه ولاړ دي.
تجارت بند اخبل تجارت خلاص عوامی نیشنل پارٹی دا ڈیمانڈ ہے چد ایران او دا افغانستان او دا پاکستان ترمنز چسون ہم تجارتی لاری دی دا دے کلو کریشی او پدے دے پا آسان شرطنو تجارت موقع بند
دلتا پا کوٹ کی دا حکومت بلوچستان ویان زیادہ کرے دا چې په تیرو څو ورځو کې د چمن د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ په اړخو ډب کې د لویزو او پولیسو په ګډون ولس امنیتي ساتونکي زخمیان سوي وو. دغه ډول 15 عادي وګړي هم ټپیان سوي وو، خو پر لتوال د عادي زخمیانو شمېره د 60 څخه زیاته شوي. لیکن په چمن کې د څو ورځو وروسته ټلیفون اوس ځای پر ځای کار پیل کړی دی او د انټرنیټ سرویس لا بند دی، چې له امله د زخمیانو د اصل شمېرې تصدیق تر اوسه نه دی سوی. د دوی وړ ده چې د تیرو 8 میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې د چمن پر لت روان دی. د پر لتوالو په خبره چې د جون په 14 نیټه د چمن مرستیال کمشنر راجا اتر عباس د پر لت ځینې مشران د خبرو لپاره ورغوښتي او د تشدد وروسته د پرلت کمیټې مشر اجي غوصله او ویان صادق اڅکزي په ګډون وو مشران نیولي وو، چې له امله په چمن کې احتجاجي مظاهرې پیل شوې چې تر پرون ورځې پورې روانې وې. خو د چمن مرستیال کمشنر دا خبره رد کړې او ویلي وو چې د پرلت مشرانو سره د خبرو پر مهال ځینې پرلتوالو د هغه په دفتر کې پر نوموړي برید کړی وو او دفتر ته زیان اړولی وو. بل پلو ته د پرلتوالو په خبره چې د دوی پر امن احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنه نه وي منل شوې او مشران یې بیرته نه وي راخوش شوي.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پښتونخوا کې ترګریز پولیسو په خپل ریپورت کې روان کال په هغه صوبه کې د پولیو پر ډلو د سو وسلوالو بریدونو په اړه معلومات خپره کړي. د حملې د صوبې په بیلابیلو برخو کې سوي چې پکې تر ډیره د پولیو ډلو پولیس ساتونکي په نشه وژل سوي دي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت باید د پولیو ډلو د حفاظت موضوع جدي واخلي او د هغې لپاره پر نورو لارو چارو غور وکړي. د شجنه واکسینټرانو یو مشر وایي د پولیو کمپاین لپاره تر حد زیات تشهیر دوی ته ستونزې جوړې کړي. له پېښوره شبرجان رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا ترهګری ضد محکمې یا سی ٹی ڈی لخوا جاری شوی رپورٹ تر مخه روان کال 2023 کې تر دې دمه پولیو کمپین کوونکو باندې 15 بریدونه شوي چې پکې 43 پولیس والا مړه شوي او 150 سوا جوبل شوي دي. دا ټول زیات ځانی ځان قبایلی ضلع باجوړ کې شوي چې پکې 9 پولیس والا مړه او تر 150 جوبل شوي دي. دا شانبنو کې 4 بریدونه شوي چې پکې 2 مړه او 3 جوبل شوي دي. ټانک کې 3 بریدونه کې 1 پولیس والا مړ شوي. دا ډول په مردان لکی مروت خیبر شمالی او جنوبی وزیرستان کې هم بردونه شوی دي. دا شنونکو په وینا وړاندې با وسلوالو طالبانو پولیو ساز کې غیر اسلامي او د مسلمانو پر ضد یو چال بللو ولې ورستو رزنی لوی مذهبي او سیاسي مشرانو لخوا د پولیو په علاج فتوی ورکولو چې ګنې دې علاج کې د اسلام یا مسلمانانو پر ضد څه نشته دي او باید د دې رنځ نه هم پولیو ویکسین د لارې خپل ماشومان وساتل شي. نو وسلوالو لخوا په پولیو ساز کې ورکوونکو بردونو کې کمی راغی خو په پولیسو او نور امنیتي اهلکارانو بردونه لا هم دوامدار دي. خبریال او شنون کی حق نواز وای دا نیخ پنیغه د ترهګری پیخې دي او باید ترهګری مخنیوي لپاره عملی او کوټلي ګامونه پورته کړل شي نه چې یوازې بیانونه. د دوی په وینا وسلوالو وار په وار دا خبر تکرار کړی چې د دوی هدف ته پاکستان امنیتي اهلکاران دي.
اوس په موجوده وخت کې چې کوم دریض د پاکستانی طالبان یا داسې نور وسلوال دي هغې دغه وایي چې موږ خو پولیو نه پناخه کوو بلکې موږ هغې سره په ډیوټۍ باندې کوم پولیس والا دي یا د امنیت چارواکي دي موږ هغه پناخه د ترهګرې پر ضد باندې اقدامات پکار دي. دا ترهګرې په خدیو پولیو داسې مسله ده چې دا په پاکستان افغانستان او وجه هم دغه وسلوالي مبارزې دي ګامونه نور هم جدي کول پکار دي.
ګڼ شمېر د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکاران هم دغه بریدونه ښکار شوي او وژل شوي دي. د دې د صوبایي سازمان مشره المین افتخار په وینا باید د پولیو کمپین طریقې کار بدل کړي شي ځکه چې امنیتي اهلکاران چې په خپله په هدف دي او فوز ندی نو دوی یا نور وګړي خو بیا تر ټولو اسان هدف کې دی شي.
ډېر یو سیریس ایشو دی او ګورنمنت لا پکار دی چې څنګه سو کی زکه چې پولیس والا خو پولیس والا بیا خپل ایکسپوز نو مطلب دا کم چې دا ویکسینیشن دا طریقې کار دی دا چینج شي. دا خو ډېر تیارې سره یو کمپین شروع شي او ډېر اډورټایز شي نو هر چاته پته نو چې څونه تیارې دی خو کیږي نو دونه وته دغه خلک هم کوي مطلب روټین کې څنګه چې نورې یعنی کیږي نو د دې بدونه اډورټایزمنت نه کیږي نو مې به چې دای یو هلی او زمونږ دا اوس چې کوم سکیورټي اهلکار دی په دې طریقې دی پروټیکټ شي مطلب دې ډیوټي به نه بالکل ختم شي.
ولې په دې اړه مو سو سواره د پولیو مخنیوي ادارې صوبای مشر عبدالباسط د هغې ورستو ډاکټر محمد عارف او بیا د صوبای حکومت ویان بیرستر محمد علي صاحب سره د ټلیفون د واتس اپ او د موبایل میسج د لارې د رابطو هڅه وکړي خو خبر کول نه ډډه وکړه. ولې په لکه مروت شاه خپلو کې د جون په 9 د پاکستانی فوجانو په قافلې د وسلوالو د برید پاړه د ویسټر سیف د مرستیال لخوا د هغه د دفتره دومره بیان جاری شوی چې د دا ډول بزدلانه بریدونو سره د امنیتي اهلکاران حوصله نشي ټیټی دی. دا ډول خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین خان ګنڈاپور او گورنر فیصل کریم کونډي هم خپل ورکړل شوی بیان کې هم دغه ویلي چې ترهګری پر ضد قوم امنیتي ادارو سره اوګه پوګه ولاړ دی او د بریدونو غندنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو پرون د بلوچستان په مرکز کوټ کې شپږو اپوزیشن ګوندونو د یوې نوې سیاسي اتحاد جوړولو اعلان وکړ. په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل پارټي، جمعیت الاسلام، پښتونخوا نېشنل پارټي، هزاره ډیموکراټیک پارټي، نېشنل ګوند او نېشنل ډیموکراټیک مومنټ شامل دي. د دې ګوندونو مشرانو ویلي چې هدف یې د بیروزګارۍ او ترګري ستونزو ته د حل موندلو ترڅنګ د لادرکه کسانو پیدا کولو لپاره پر حکومت فشار راوړل دي. بلخ د بلوچستان حکومت د دې اتحاد هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه صوبې د ولس د ستونزو هواري په خاطر له اپوزیشن ګوندونو سره کار کولو ته تیار دي. تفصیل لا کوټي ایوب ترين راکوي.
وروسته لغونډي وایي په خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان وویل چې د حزب اختلاف د جماعتو اتحاد به په بلوچستان کې د بیروزګاری ترګري د ختمولو سره سره د سرحدي برخو د وزیر جاج اخلي. دا په خاصه توګه د لادرکه کسانو د مندلو په خاطر به پر حکومت د فشار زیاتولو ترڅنګ احتجاج او مظاهره هم کوي. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر ایمل علی خان زیاته کړه چې په صوبه کې د لادرک کسانو مندل او د ترګرۍ مخنیوي کول ډېر مهم دی
او د شپږو جماعتونو بنیادی طور اتفاق پدې کړی دی چې د عوامو کومه مسلې دی مروجه ته موږ د حکومتونو خواهشمند نه یو موږ د حکومت جوړولو ماتولو کده خواهشمند نه یو ما چې څنګه واضح کړه موږ د دې خواهشمند نه یو چې څوک دې گرفتار شي یا څوک ګر اخلاص کی کوم چې په پاکستان رول نه لوي مسلې دی بلکې موږ کوشش کوو چې دا غي مسلو نه بالا ټول مسلو ته د خلکو نشاندهی وشي او بیا بنیادی مسلې چې د عوامو کوم اختیار دی په کوم چې ډاکه والے شوی دا چې هغه اختیار موږ واپس کوو د خپل کام ته د بلوچستان کې نیو کمیټه جوړه شو ان شاء الله د بلوچستان او بلوچستان نه بس بیا دا موږ ټول پاکستان کې ان شاء الله دا دی اوبویسلی دا یو تحریک دی او دا تحریک به تر هغه پوری چې تر څو پورې موږ دوی کې کامیابی نه شو
دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي صدر مولانا عبدالواسی راته وویل چې د سیاسي جماعتو اتحاد موخه د صوبې ولسی ستونزې هوارول دي
په هر حال اتحاد به ذات خود یو ډېر ښه عمل دی چې څومره دغه سره متحد کړي په دې شته کوم ځای دي ستاندې چې کوم کوم مشترکات او په باندې کم از کم د اختلاف بجای چې موږ متحد یو او تل کې دوه څومره چې دغه سره به حل شي اتحاد یو شو شي دی ولادت کې خیر او برکت دی موږ په خپل باندې څومره کدر اتحاد کړو دا کوم کمیټه و ټاکل شو دا به موږ څومره بیا به موږ دوار څورته وی یا نه چورته وی هغه به بیا ته کو بیا به په دې باندې کوم څه نور جماعت سره څونه پېښه وکړي څونه متحد کړي څونه جماعتونه موږ سره متحد کړي شو
خو نه پښتون خان نېشنل اومي پارټي مرکزی صدر خوشحال خان کاکړ بیا زیاته کړه چې د بلوچستان په ګډون په ملک زیاتره د اسمبلی غړي د ولسی ستونزو په هواري کې بی اختیار ښکاری
پښتون بلاکو کې موږ ته ډېر لوی مسله د تجارت او د غیظ لوی مسله موږ په لاکو کې د روانې دهشتګردۍ غده کسملان کې بزه دا ومه چې اکثر ډېر لوی برخه چې هغه خل راغلي په پیسو باندې دي داغه بنیادی ترجیحات دا شی دی چې خپل پیسې پر کې او خپل پیسو سربېره دی ګټه وکړي نن دلته عملی تور نه اسمبلی سره نه عملی تور حکومت سره نه دلته سیول انتظامیه سره دلته خالي ترانسفر پوسټینګ بجټ سکیم او بیا پیسې پرغه باندې خپل دي نور ترجیحات سنه
بل غاړي ته حکومت بلوچستان د ازب اختلاف د شپږ جمعتي اتحاد و غشتونو ته هر کله ویلې دي چې حکومت به هڅه وکړي چې یادي ستونزې د خبرو ته لارې هواري کړل شي په کوټه کې د مشالې سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین په وینا چې د چمن په ګډون د سرحدي برخو ستونزې د وفاق سره تړلې دي او صوبایي حکومت د دې په هواري کې د منځګړی توپ کردار لوبوي دغه ډول د لادرک کسانو په اړه لاله مخې او کمیشن کار کوي بیا هم د دې ستونزې د هواري په خاطر حکومت د ازب اختلاف د جماعتو سره و هر ډول خبرو ته تیار دی د بیروزګاری په اړه شایدرین زیاته کړه چې د صوبې د مالی مشکلاتو له امله د حکومت لپاره په اوس مهال کې په مستقله یا دایمي توګه خلکو ته روزګار یا نوکریانې ورکول امکان نه لري چې له امله به په راتلونکي کې د صحت او تعلیم په څانګه کې خلک په عارضي توګه په کار ګمارل کېږي د دې سره سره حکومت و ځوانانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي چې بیا دوی بهرنیو هیوادو ته د کار لپاره ولېږدوي
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د ملګرو ملتونو اړنی کمیشنری په خوست او پکتیکا کې د 240 وزیرستاني کډوالو ته د شخصي کاروبار پیلولو او د کسبونو او د وسایلو لپاره نیول لپاره 14 میلیون افغان نه ورکړي دي کډوال د دې نقد مرستو په ترلاسه کولو خوشته وایي کولای سي له اقتصادي اړخه ځانونه بسیا کړي یو نه څلور وزیرستاني کډوال سره د مرستې په داسې محل کړي چې ځینو کډوال په خبره دوی ته ورکول کېدونکو میاشتنۍ مرستې بندې شوې دي دا کډوال د مرستو د بیرته پیل غوښتنه کوي تفصیل ته نجیب الله خیل پر ریپورت کې
په خوست او پکتیکا کې میشتو 240 وزیرستانی کډوالو سره چې نیمایي خزې دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنرۍ لخوا ورسره د وړو کاروبارونو د پیلېدا په خاطر د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ مرسته شوې ده یادو کډوالو چې په دې پیسو یې د خپلو کسبونو د کاروبار توکي او وسایل اخیستل د یک شمې په ورځ د خوست په ګلان کېم کې د کډوالو د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې ننداره ته کې خول وزیرستاني کډوالو د یادې نړیوالې ادارې په دې مرسته خوښي څرګنده کړه وی ویل چې دوی ته د دې نقدي مرستو د تیارولو مخکې په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام جوړ شوی و یو تن وزیرستاني کډوال عبدالله چې نوموړي سره د رخت پلورنځي په جوړېدو کې مرسته شوې شوی مشال روډی ته ویل
سیار مسوسو له مسره مرسته وکړه رخینه ارته وخستل پیسې روکړه ځان جمع کاروبار شټ کړی سر الحمدلله خپل کاروبار کوم دکون مې راي خیاطی کوم سره دا کاروبار دا کپڑے او سره خرڅو جمعره مو کور راونی چا تیر غریبا ما پښې مو غریبا پښې مسته به مې و بل سره کور کړو په پیسې به مې کور کړو چا سره به مې په کاریګرای کور کړو چا سره به مې په غو کور کړای نه په پیسې به مې کور کړو په بیا تیاری په 500 روپے به مې جوړا ګنڈلا
کلیوی خو یوازې د وزیرستانې کډوالو لسګونو کسانو سره د دې مرستې له لارې د کاروبار یوه لاره جوړه شوې خو سلګونه کورنۍ بیا نه یوازې کسبونه او کاروبارونه نه لري بلکې د اوو میاشتو راهیسې ورته د خوراک او پوښاک هغه میاشتنۍ مرستې هم نه دي ورکړل شوي. وزیرستانی کډوال حکیم خان وویل
اوزه پخپلا ویلونیم د نلدونه ز د سول نه خلاص يم کدی د هر پویز دا کړي یا د حياته ز دا کړي یا د ګلدزه ز دا کړي یا نور د سه برکاشي ارت سه روډی کنه دغه ته ټول ته دا وچوي د سول د لوس غزول نه خلاص شي کونډه تیم خو بیا دا کور نه شکل چې یخته د مرسته روشي و میشتو چې د مرسته باندې شوی دو د سه کونډه تیم په دې بزرګ شتا چې لوس غزول ته سیختي
بلوري ته په خوښ کې د کډوالو ادارې مشر مولوي محمد امان الهام د کډوالو ستونزې پر ځای بولیا وایي چې دا مسئلے په کراتو مرستندوی بنسټونو سره شریکه کړی ده.
یوسیار یا ډبل پی دا وایي چې مونږ نه کلام مرستو کوم کنه اوس وکړو اوس په نورو ځایو کې حوادث زیاتې نورونه زیاتې زلزلې زیاتې دي مو سه امکانات کم دي ساره کم کوم کنه نشو کولای مطلقاً بنددلې دا زه نه خګنم اوس خو یقینا په یوسیار یا ډبل پی طرف نه مطلقاً بنخري
په خوښ کې د کډوالو ادارې د مسؤلینو د معلوماتو لمخې د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې د وزیرستانو کډوالو لستنې دو سره سره هم په دې ځای کې د دوی 8020 کورنۍ پاتې دي چې 15000 په ګلان کیمپ او پاتې د تڼیو او سپیری په سرحدي ولسوالیو کې اوسیږي.
او سم د دې غړي ورستې رپورټ تر ازو بیا به نیمای تر سول نیمای ورسته بیا د مشال ریډیو راډیوي مجلې وړاندې کوم. په سواد کې پروند یو بل شزه وشل سوي د وشل سوي شزي پلار وای چې لورې د خاوند اورونو قتل کړي ده خو البته نوموړي په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ. اول چې د لور یې په عدالت کې د طلاق مقدمه له تیرو درې کلونو راځي روانه ده. پولیس بیا دې ته د ناموس په نوم وژنه وایي. څو ورځې وړاندې هم په سواد کې یو شزه وشل سوي وه چې هغه ته هم د عزت په نوم وژنه ویل سوي وو. دا چې په سواد کې ناموس وژنې ولې کېږي په دې اړه به له سواته د نیاز احمد خان رپورټ واورو.
په سواد کې د ښځو د وژنو او بیا د غیرت په نوم وژنې بیا بیا زیاتېږي. په دا اړه سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک وایي
دا چې انتهایی زیاته د تشویش او د خفګان خبره ده. زمونږ جی معاشرتي رویې په داسې طریقې سره ډیولپ شوې دي په زنانو باندې تشدد چې داسې خاص خبره نه ګڼل کېږي. د زنانو هراسانی وشي هغه څه خاص خبره نه ګڼل کېږي. بیا پسې موږ لکه پیشیشه خبرې او مختلف قسمه الزامات دا پې لګو او د دی پوجا لکه زنانه یو کور بهر تر اوځي نو مونږ ول تانی ورکو. دغه شانتجی ک په غوپ د زندګی خپل فیصله شي نو کدی سه زنانه خپل څه فیصله غستل غواړي نو په دې کې بیا مونږ د خبره چې د ډیر زیاته بد غنو او پاغه کې خبره چې د تشدد طرف ته لاړ شو د ایکستریم لیول کې مونږ وګورو نو زنانه د قتلون ته د خبره لاړ شي.
عرفان حسین بابک زیاتوي چې د غیرت پنو وجد مخنیوي لپاره واضح قانون دی چې پکې پولیس د غیرت پنو د وجدې خصوصي ماده لګوي هغه نه جوړه کیږي او نه پکې ضمانت. خو بیا هم داسې پیښو کې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکولای کیږي.
تاسو وګورئ هم چې دې داسې قسمه واقعات اوشي نو په دې کې زیات تر بیا لکه کمپرومایزز کیږي او د دې پراپر صحیح انویسټیګیشن کې اوشي کنه جی نو دا غي پوجا لکه د کیس چې دغه په تکمیل ته په صحیح طریقې سره ورسی. خو اکثر دای چې جی د صحیح انویسټیګیشن د نکې دوه پوجا باندې پای کې د ثبوت عدم دستیابی چې دا غي फायदा یا کم لوپول چې په کیس کې جوړ لاری فائدہ بیا دی مجرم ته وزي او هغه په دې قسمه واقعاتو کې بری شي.
په دغه پښتنه چې پولیس د غیرت په نوم وجنه کې خصوصي ماده نه لګوي او تفتیش کې کمی وي یا د غیرت په نوم وجنه ته خودکشي نوم ورکولای کیږي. په دا اړه د ضلع سوات پولیسو تحقیقاتي څانګې مشر اس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وایي چې پولیس په هر مقدمه کې د قانون او ضابطو مطابق کار کوي او مقدمه عدالتونو ته وړاندې کوي.
رپورٹ کرے واقعات
قانون د منشان پوره کیږي. قانون دا وایي چې دا سر خوب کې ځکه واخله به اوسه تفتیش وکړه که پر جدول خپل غور غلط کړی دی لپاره یو طریقه کار وکړه دی.
د بشري حقوقو ټولنې او مدني پالان وایي چې د غیرت په نوم وجنو لپاره جوړ شوی قانون کې بیا هم کمی شته او په دغه کې بدلون پکار دی او دې لپاره دوی د سرکاري ادارو سره په رابطه کې دي، ځکه چې کال 2018 کې د غیرت په نوم د وجنو مخنیوي قانون باوجود تیر کلونو کې د غیرت په نوم په سلګونو وجنو کې زیاتره ملزمانو ته سزاګانې نه دي ورکړی شوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
او سند خبرونه نیمای تراغو دونیمه بجې سوی د خبرونو لنډیز راورو بیا به ونیزی خبرونه تزو. پرون د خبر پښتونخوا په بونو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې له حکومت وغوښتل چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. دوی تور پورې کړي چې حکومت او هم پوج په بونو کې د وسلوالو پر موجودګۍ او فعالیتونو سترګې پټې کړي دي. د سوات په کپل تحصیل کې یوه ښځه وشل سوې ده. د کابل شاډری پولیسو د تانی مشر بخت زمین نن مشالډو ټول چې بیګا د ماخستن شاوخوا 9 بجې لری پرته سیمه شاه بیک نمک کې یو واده سوې شده وژل سوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلي د ازبکستان له چارواکو سره پر افغانستان اړوند مسایلو خبرې کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن د مصر او اسرائیلو سفر وکړي. دا د خبرونو لنډیز او سمرازو نیځي خبرونی چې ادبي کلتوري خبرونه ده. د مشال راډیو مجله دا اونۍ پکې تاسو د ګل اکبر خان سره مرکه اوري. نوموړی د پبو نوشار سیمې سره تعلق لري. په پښتو ژبه افسانه او په انګریزي ژبه شاعري کوي. هغه ځینې ژباړې هم کړې دي. دا خبرونه به په ګډه واورو چې نجیبه مې وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو نجیب امیر ما او تاسو ته په یو تازه غنه کې هرکلی وایم. دا اونۍ د پښتونخوا نه لیکوال شاعر او ژباړن ګل اکبر خان را سره ملما ده. دی به د واتس اپ په لار سره ملګری وي. ګل اکبر خان ستړي مشه په خیر اغله او ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي.
السلام علیکم ټول مینوالو ته او تاسو ته او بیا تاسو یو نړۍ مننه کوم چې تاسو زدم را جوګه او غړم چې اما سم رابطه وکا او بیا زما کم زیار کړي د پښتو ادب د پاره د اغه پښتنې کوي تاسو نو زه تیار یم. جزاکم الله خیر.
تاسو نه ډیر زیات ته مننه. تاسو په برخه خو ډیر کارونه دی پاغي به روستو رڼا چو. ګل اکبر خان خو په سر کې داسې خپل لند شان تعارف دی اوریدونکو سره وکړي. زه خو مو پیژنم په کار دی چې دا اوریدونکو تاسو سره پوره آشنایی ترلاسه کړي. نو د خپل چم مالت کیسه ورته وکړي، د خپل زده کړو کیسه ورته وکړي، بیا به روستو نورې خبرې کوم.
زما نوم ګل اکبر خان دی. شراټ روډ باندې ډاک بیسود یو کلی دی پبو تحصیل کې راځي. دلته میزي ګون شوی دی او دلته مې ابتدایي تعلیم هم دلته کړی دی او بیا چې دی نو دغه نثار شهید کالج رسالپور نه مې اف ایس سی وکړه او دلته د ګورنمنت ډیګری کالج په بونه مې بی ایس سی وکړه. بیا مې انګریزي ادب ولوستو په دغه کې سن 2000 کې او ورسره مې بیا په اردو ادب دغه ولوستو. دغه په دغه ابتدایي دغه دی زما تعارف دی او لیکلو کار چې کوم دی هغه ما تقریبا د 2000 کال نه شروع کړی دی.
صحیح په دې حواله
تقریبا د 60 کال عمر وو.
صحیح په دې حواله زما ذهن ته یو سوال راځي. تاسو ویل چې د کال 2000 نه تاسو لیکل شروع کړی دی او دغه وخت کې تاسو د 60 کال بوي. نو تاسو لوستي اردو ادبیات او انګلیسي ادبیات نو چې لیکل مو شروع کول د کومې ژبې نه مو شروع کړل؟
لیکل ما د انګریزي ادب نه شروع کړی دا د انګریزي ادب کې ما چې کله انګلیش لټریچر لوستو ام انګلیش مې کولې د پېښور یونیورسيټي نه نو بیا زما ذهن کې هغه د لیکلو دغه صلاحیت خو الله پاک خدامندی انسان ته ورکی هغه ما کې الله پاک هغه ودیت کړو. نو هغه ما چې دی نو هم زړه کې راغل چې تراشه په انګریزي کې لیک سهولي کا. نو هغه ما چې ولیکل مخبل او استاد ته خل نغړې زیات فخ کړ نو زما ته غړې ډاډ او داد را کونو خو سره زې مې وشن وړاندې لاړم. نو په انګریزي کې مې دوه کتابونه انسايد د هارت او د انسپایرینګ لوف دا په 2000 کال او 2001 کال دا یو بل پسې پر له پسې دا می چاپ کړی.
نو دا د شاعری و دا شاعری ولا کده انګریزي
دا شاعر دا شاعری د انګریزي جبه کې خپل شاعری د تبازات شاعری د جی
صحیح. نو دا مو دا کتابونه په خور کې چاپ کړو او لکه چا ولوسته دا کتابونه
دا کتابونه هغه وخت سره خو دمره دغه سوشل میډیا او د میډیا دمره دغه نو میډیا باندې خو د غټو لیکوالانو دغه او کنه گرفت او زمو دغه کې خدا دمره ام نامو خو بچ خبر دم ته یو لیک ور کول نو اول مینه زری ومو کوله خو کله دا سوشل میډیا رااله نو په دې باندې مونږ هر سړی دای لګیا دی هر ادیب لګیا دی که ادیب دی که غیر ادیب دی لګیا دی او په لیکل ور کوي او خلک خوخی او هغه چې کم دی نو وړاندې ځي او خلکو ته رسی کنه. نو هغه وخت کې خو داسې غم نو بل انګریزي شاعري څه چې انګریزي لوست اوم چا نشو نشي کولی لکه زموږ پښتانه دومره دي نه چې هغه انګریزي هغه په بطور مضمون نشي پاس کولی نو بیا به انګریزي شاعري به چا څه نو هغه شان هغه پذیرایي به لکه نوم خو مشهور شو خلکو ته خو پته ولی چې انګریزي کې شاعري کوي خو لکه د هغې نه څوک مستفید نه شو بس دغه یو هغه پکې شته دی.
گل اکبر خان زما معلومات پکې دې شي محدود وي خو را ته ویل شي چې آیا څومره شاعران به داسې وي چې پښتانه دي او هغوی په انګریزي ژبه کې شاعري کړې ده؟
نو شته دې داسې خو هغه ډېر کم دي کم دي هغه لکه اجاز رحیم صاحب باندې زپی جنم چې په دغه شانزون په دې پښتونخوا کې ډاکټر ظهور احمد اعوان شاعری خو نه ده کړی خو لکه هغه په دې پوهېدو او ډاکټر شیرزمان ته یې ژباړې کړې دي د غیرت چغه.
صحیح. او ګل اکبر خان ما چرته لوستی و چې وایي شاعري په هغه ژبه کې ښه کېږي لکه چې سړی په کومه ژبه کې لکه مور سره خبرې کوي یا خوبونه ویني په کومه ژبه کې نو لکه تاسې په انګریزي ژبه کې شاعري وکړه نو دا ګران کار و؟
یاره ګران کار خو و خو لکه به زما مزاج د انګریزي هغه لیټریچر دومره زیات لوستی و چې ما ته خو آسان ښکارېدو اصل هم زما مزاج دا دی چې زه مشکل پسند یم کنه مشکل کارونه زه ما ته خوند هم راکوي او ما ته مشکل کارونه آسان وي او آسان کارونه ما ته مشکل وي دا یو اورز مې سوچ کوم چې په دې خبره چې مشکل کارونه کولی شي او آسان نشي کولی.
صحیح. چا وی چې د عشق خبرې ګرانې دي او ګرانې خو مینو ته آسانې دي. ښه
بالکل بالکل
صحیح. نو تاسو دوه کتابونه چې چاپ شول هغه نه پس کیسه راته وکړې بیا مسوکل بیا اردو ادب طرف ته لاړې که واپس خپلو پښتنو ادیبانو مجبوره کړې او خپلې ټولې ته راغلې؟
دا دغه د دې کتاب نه بعد بیا دغه وی شاعران سره غمې روزګار وي او غمې جانا وي کنه نو چاته غمې جانا وي چاته غمې روزګار نو غمې روزګار کې بیا په روزګار په سلسله کې هغه نو بیا روزګار خو میلو شو بیا الله پاک په 2008 کال کې یو دویم نمبر زوی راکو هغه بیمار و نو هغه سره و ما لوست کولی شو خو لیک به مې نه شو کولی مازور او سپیشل ماشوم و کنه او نو تر 2018 پورې درې بچی دغه شان بیماران پیدا شو د ای د وجه نه زما لیک چې کوم هغه هغه اودرې بالکل صاحب شو زما وړاندې بیا یو ټکی نه لیکلې خو چې په 2018 کې هغه دویم بچی مې وفات شو یو ماشومه او یو دا نو اینه په زه بیا اوسګار شوم دا مشرې زوی خو الحمدلله ښه دی په 2018 کې سبق وای خو هغه بیا زه چې اوسګار شوم نو ما بیا ایم ای اردو کړی و نو ما ذهن کې یو خاکه راغله چې څنګه د ارسطو سے ایلیټ تک دا یو کتاب ډاکټر جمیل جالبی اردو کې لیکلی په تنقید باندې نو ما ویل نه داسې یو کتاب پښتو کې ولیکلی شي نو ما مواد را جمع کړل انګریزي لیټریچر ما ویلی و انګریزي په ساتس سره د یونانی او رومي لیټریچر مې ویلی و نو هغه مې راغونډ کړل په ترتیب وار کړل او په ورسره مې دا د اردو چې کوم دی دغه نه الطاف حسین خالي نواله تر دې دمه چې څومره نکادان دي نو د دې ټولو د اتو ژبو دې کې دغه یونانی رومي انګریزي عربي فارسي سانسکرت اردو او پښتو دا د دې ټولو نکادانو چې هغه تنقیدي نظریات یا آثار دي نو په هغه مره غونکل په یو کتاب کې او د پوی خلک په عنوان باندې پوها خلق پونوان باندې هغه ما کمپایل کله او هغه نظریات مراغون کله او هغه می چاپ کله په 2018 کال کې هغه بیا چاپ شو او مارکیټ ترال هغه سره ډیر زیات پذیرای ملو شو او دادم ملو شو د پښتنو لیکوالانو طرف نه او ای سره چې کم دینو الحمدلله زما دغه روان دوباره روان شو د کم ادبی حاصل وی یا ادبی زیارو هغه ټول وړاندې پرمختګ شروع کو نو هغه سره می بیا ورپسې می بیا افسانی شروع کی نو دا نو ورپسې بس روان شو سلسله روانه ده
سې ګلګور خان تاسو د خپل مشمان ذکر وکړو چې هغه نه جوړو بیا په کیسنه وفات هم شول نو د یو پلار په هیڅ باندې یو بیا فنکار پلار بیا چې هغه لیکوال وی هغه حساس وی دغه دردونو تاسو ته صدر کړ آیا تاسو هنر کې داسې افسانه یا داسې لیکنه راغلی په شاعرۍ به خکه چې هغه دردونه په کتاب سره انزور کړی وي
بالکل بالکل په کوتکانی نومي افسانو کې هغه ماټول راغونډې کړی دي او هغه چې او زمغه د ژوند د قدم په قدم هغه چې کم ژوند دی هغه په هر افسانه کې دغه جلک معلومی کی محسوسی کی چې کم ما سره نږدې ملګری ناشتي اچ هغه افسانه لولي وي دي چې خوستا جلک شته لکه کوتکانی نومي افسانه کې زمغه د یو سپیشل ماشوم ذکر پکې کړی دی کوتکانی افسانه کې دغه شان وګوره د یو یو مازور الک ته چې هغه په ویلچیر کې هغه مقابله غا د عشق مو هغه چې کوم ما شوکا ورته چې کتا دا مقابله وګټل د بتا سره واده کوم ویلچیر مقابله ویلچیر باندې کنه
صحیح
هغه چر شت شت په عنوان باندې هغه د ویلچیر هغه आवाज چې دی هغه ډیر خوري زیات غریبی نه هغه आवाज ویلچیر چر شت شت چر شت شت داسې आवाज کوي نه له ما عنوان هم داسې کې خو ما سره په دې ډیر نه کادان وي چې دا عنوان کې جمالیات اجتماعات هم زدي ته نه ګورم زدي आवाज ډیر زیات انسپایر کړم زدا اواز چې دی دا یو کردار جوړول غواړم په خپل افسانه کې نو هغه افسانه چې څوک مولولي نو هغه ته بس پکې زما د ژوند دغه ښکاره شي چې او د ژوند پکې زی په دې خور ور پروت دی
سه ګل اکبر صاحب تاسو خو یو لیکوال وای تاسو د مازور ماشومان پالنه مو وکړه حتی دومره قربانی مو ورکړه چې هغه چې ترسو په ضرورت یو نو تاسو سر ته کې ناشته د خپل لیکنو دغه قربانی مو ورکړه عام ټولنه چې د پښتنو ټولنه څنګه ګوري تاسو د داسې خصوصي ماشومان سره زموږ رویه څنګه ده د دې څه بدلون ضرورت شته څه کول پکار دي چې یو آگاهی راشي او موږ دلته بهر نړۍ کې اوسو دلته ګورو داسې خلک چې وي د ژوند په ځغل کې چا نه رستو نه راځي ځکه حکومتونو دوی د پاره لارې برابرې کړي ګودرې ورته جوړې کړي هلته څه صورتحال دی
نو دلته صورتحال صحیح نه دی دغه درد یو مور پلار محسوسولی شي بل څوک نشي محسوسولی کنه یا لکه زه چې سپیشل ماشوم وینم نو چونکه زه آی ام بینګ د فادر اف سپیشل کیډز نو هغه درد ماته محسوسیږي په سر سکول کې پنځه ماشومان په کلاس کې سپیشل ماشومان دي حالانکه ای مور پلار نه پکار دي چې دا بوزي سپیشل سکول ته بوزي او هغه ما سره کینولي زه هغه سره ډیر په بمینه محبت باندې دغه کومای سنشي زکولې آی نو اباوت خو بیا هم زه ای سره خپل کوشش کوم هغه خواري کوم ور سره نو هغه ما خپل هغه درد چې کوم نه خپل سکول چې ون کلاس اوس مخ کې کیږي کې اوس باندې ترال مو ان تمار او رسول نو زه هغه سره چې کوم نه رمضان مصرف کړي دی هغه د خپل بچو مين په هغه باندې زه ماتوم او چې څه به لږ کې راځي ذهن کې زر کې راځي هغه لیک په بڼه باندې بیا وړاندې کوم کوشش مې دغه
الله پاک دې اجر نه
درکړي فیصله به عوام کوي
خدای دې اجر ورکړي نو درته وایو ګل اکبر خان مونږ خو د کتابونو ذکر واورې چې دوه کتابونه د انګریزي نو ټوټل تاسو د کتابونو تعداد څومره دی او د کوم ژبو کې
د کوم کتابونه
لکه تر اوسه څومره چاپ کتابونه لري تاسو
خاص چاپ کتابونه د انګریزي دي د دوه او د پښتو د دوه دي او په لیکوال مجله کې د ژباړه د تنقید د سر فلیپ سیټی چې کوم د ډیفنس اف پویزی ده نغمه د شاعری دفاع په عنوان باندې هغه ژباړه مکمل کا او هغه په لیکوال کې کستوار مکمل هم شو سلور ایسو کې را له سلور مجلو کې هغه پبلش و اوس ایله ان شاء الله کتابی شکل ورکوم او کتابی صورت کې د خپل پښتنو تخیمه چې به انګریزي ادب کې تنقید باندې څنګه کار شوي دی د غیب ابتدا څنګه شوي دی او ای سره یو مضبوطه سریزم لیکلی دا او په هغه هغه مې ډیر خولي لیکلی دا نو او چونکه ولو کې کتاب دی نو هغه پمفلیټ دی نو زه یې مچ وسره ایروپیجټیک کم ایروپیجیټی کا جان ملټن دا کتابونو باندې بندیز د ګولې او د پیورټن په انګلستان کې تاسو باغ لټریچر نه خبر یې نو هغه کتاب یو سپیچ لیکل او هغه بیا انګلستان پارلیمنت کې پېښ کړو نو هغه د بیا کتابي شکل کې پبلش شو نو هغه ما ژباړه ای باندې لګیم تقریبا ای باندې سو 40% کار مکمل شو نه مورته ناستم روزانه کې نه مورته او دې ته ټایم ورکوم او دا پښتو ته راړم دا لس کتابونه دا ان شاء الله زه راړم دا ټي اس ایلیټ پورې دا فلیپ سیډنی نواله ټي اس ایلیټ پورې دا لس کتابونه ان شاء الله زه پښتو کې ژباړم ان شاء الله
ګل اکبر خان مونږ ژباړې نوریم ګورو کنه خو سړې کله کله لکه تاسو خو انګلیسي ادبیات لوسی تاسو او لکه مرحله وار روان یاسې چار چا پیر خلکم تاسو نه خبر لیکوالان په دې خبر دي چې ګل اکبر خان لوړې زکړې کړې په انګریزي کې او ډېر شوق لري له بډو کوالینه خو نن سبا چې پښتو ته کوم ژباړې کیږي سړی پیا غتند نه ماتيږي سړی فکر کوي دا کې دې شې دوه مدرې مې ژبې نه پښتو ته راغلي نو لکه څنګه سړی اول لاس ژباړه کول شي تاسو غوندې چې په هغه ژبې ته نیخ په نیغه ورسیږي او هغه بیا را ژباړې او څومره فرق دی هغه ژباړې چې ته په پویږي را ژباړې او کبیا د اردو نه یا فارسی نه یا د عربی نه سړی بیا دغه تراړې پښتو ته څومره فرق وي دی کې
نو زه ما خو د ژباړې چې کوم اصول دی هغه خپل نه دی لوستی خو زه په خپل یو اصول ما ځان له جوړ کړی دی او ما خو دې د پر خپل اصول وضع کړی دی هغه اصول دا دی چې لکه زه ما کله د فلیپ سیډنی د ډیفنس اف پویزی د شاعرۍ دفاع په عنوان شروع کړل دا په دې باندې زه فیصل فاران بای زګ د پښتو خو کریټیک ته هغه په دې خبره باندې آماده کم چیرې ته دا سو کچې دا راواړه و دا ژباړه وکړه نو ماته هم دا ته ولې نه کې ویره دا ته کولی شي بس تی
وکړه
نو بیا ما شروع کړل په دې باندې نو ما اول خو په پېدم چې دا بس څنګه کومه بس بسم الله مې وویل زه هر یو کار کې دوه رکعت نفل کوم ولا نه بس مدد غواړم بس بیا په شروع شنو بیا نه پوهېږم بس بیا روان یم دیکې یو پیراګراف داسې رالو چې ای باندې بیخي رسیدم بیخي دا سو چې هغه اغیش بار داسې اړو ما چې دې سره سوکم نیمه کې پرې خویم نشي او وړاندې هم نشي تلی ورسې ما پاره یو پیراګراف کویدم پینا په یو پیراګراف تقریبا دا اواته جملې وي اواته سینټنسز نو هغه ما بس بس بیا ورس کې نستم یو ورس کې نستم بس نفل مې وکړ مې یالا دا کار مې شروع کړی دی ما ته خو ګران دی تا ته آسان دی ته خو په اړه جب پږي ما ته آسان کی بس نفل مې وکړل او دعا مې وکړ بار روتم دی خپل نیچر ته د خور په غاړه ده کې نګه هم یو آیډیا ذهن ته راغله چې دا خو چرته د بایبل ریفرنس دی دا خو هغه ریفرنس ته هغه وګوره زر زر رالم او د بایبل ریفرنس چوکا ته په ټوله ژباړه پوه شوم خو چې هغه روان شوم نو بس الحمدلله بیا د فلیپ سیلنی هغه ژباړه پوره شو خو ما داسې نه دی کړی چې د د ورډ ټو ورډ یا سینټنس ټو سینټنس نه ما نه چور راخسته دی ای باندې میزان اول پوی کړی دی بیا مې هغه پښتو کې د خپلې جبې ته بیا راړول دی او ای د پر بیا خولي او خسته او موزون الفاظ کتلی دي چیرې دا داسې حکم پدې ما خواري کړی دا په یو لس نیمه میاشتو کې دا د فلیپ سیډنی دا د غشباړه پوره شي یو لس نیمه میاشت پدې ما راړول دی
صحیح او دا د نورو ژباړې چې تاسو کله کله ګورئ او دا غوي مهنت ته ګورئ هر سړی دومره مهنت کوي پدې باندې
یاره زما خیال نه دی زما خیال نه دی چې دمره مهنت وکي بس ګوګل دی او اوس خو هغه بله بلا روتي مالو خو نوم نه لري چیټ جی پی ټی دی څه شی دی هغه ارتفیشل انټیلیجنس دی ټول کار خراب کړی نو زه خو دغه سیستم نه ګورم نه ګوګل ته ګورم ګوګل ته ما یو نوم ورکړی تاسو به خو دی چاړه استاد چاړه نه چاړه استاد ورته دی چاړه استاد دی چاړه استاد ته خلک ورشي بس زردغه کې ګډه وډه الټا ترجمه کې ګوګل کې عام خلکو اون ار سه فیټ کړی دی هغه بیا نور خلکو ته روزي دې لپاره مهنت وکړ سټډي مطالعه وکړ دا الهبه دا خوشی به مو پښتنو ته راځي ما یاري شی زم کم لیکو کم خو ما یاري لیکو کم او زه واپس دغه زه د دوله سو کتابونه ولیکم خو ما یاري نه وینم څه فائدہ شو یو کتاب دی وی خو ما یاري دی وی پښتو ادب لما ډیر سکری بیا
صحیح دوی هر منزل ته پلنډو در رسیدو قائل دی پښتانه زکه په سمسور پټی کې لارو بس صحیح نو ګل اکبر صاحب تاسو خو اوس چې زه ګورم په سوشل میډیا باندې تاسو پښتو افسانې راځي تاسو مخکې یادونه وکړه چې د دوه انګریزي کتابونو ترڅنګ دوه پښتو کتابونه هم دی آیا دا دوه پښتو کتابونه د افسانو دي
نه دا یو خو پوه خلک د تنقید باندې شو کنه او بل د افسانې دا بل چې د افسانو دی
صحیح نو پختو کې به موسم رفسانی لیکلی
نو کوتکانی چې کوم په نوم باندې ټولګا ده نو یکې لس دي او اصل لس نورم دي خو هغه دغه دي ناچاپ دي او یو اوچې ولې په عنوان باندې چې دی نو هغه په دې ګلورین کې اوس د اپریل او جون دی دغه ګڼې کې چې کوم دی هغه چاپ شوی هغه د شیمیل دغه نفسیاتو په باب له یو افسانه ده او ما هغه ایله بالکل نوې ټچ ورکړی دی که نه روایتي نه ده غیر روایتي افسانه ده او ډېره تاسو چېرته ولولي تاسو ته بیا زه در وسط تاسو ولولي تاسو به ووایي چې واقعي ده چې دې افسانه دغه بدلون پکې پکار دی اوس موضوعاتو کې مو په هیئت کې مو ماهیت کې
صحیح او ګل اکبر صاحب زه غواړم چې ستاسو نه یو شعر کلنډ وي په انګریزي کې وي که په پښتو کې واورو او یو لنډ افسانه که ستاسو وي ستاسو په غږ کې به مونږ اوریدونکو ته واورو
دا ما خاص ډیر سونټ لیکلی خدا هغه سونټ زه تاسو ته اورم چې لکه څنګه رحمان بابا غا یو شعر لیکلی دی هغه چې سر زما سامان زما زر شتر جانان زما زر شتر جانان زما سر زما سامان زما نو ما هغه شان په انګریزي کې هغه خو نه دی ترجمه نه دی ژباړه نه ده خو هغه شان ما خپل تبازه لیکلی دی هغه زه تاسو ته اورم د بانډ آف لو دیټ آی هیو ود یو ډیر Dear, the bond of love that I have with you. For you I have suffered the woe, my peer, for you I have suffered the woe. Your eyes I love the most in all, O hark. O hark, your eyes I love the most in all. I want die and then to fall as a shark. As a shark, I want to die and then to fall. To sleep for the rest, I need thy lap. I need thy lap to sleep for the rest. You are the best to hold me and to wrap. To hold me and to wrap, you are the best. For love to you, the cause of fame, O dame. O dame, for love to you, the cause of fame.
دا یو غزل دی. ارشاد ارشاد.
دیدنونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی دیدنونه لا تازه دی هم رنگونه لا تازه دی خوږ زړګیله مرهم غواړم پرهرونه لا تازه دی او استاد مینې په زور پایم استاد مینې په زور پایم ستا یادونه لا تازه دی او دا د مینې ابتدا ده دا د مینې ابتدا ده اوس زخمونه لا تازه دي کسپرلی په تیرې دو دی کسپرلی په تیرې دو دی خو ګلونه لا تازه دي او مکتده چې ګله اوچا چرته نشته ګله اوچا چرته نشته ټول سیندونه لا تازه دي
نو دا خو د یو
دا غزل ما نه کې شامل کو دا کوتکاری کما ټولګا دا یکی د تیارو مسافر یو شاعر دی دا هغه اخیری په ځوانۍ کې هغه مرګ او محبوب چې هغه لا ناراضی او کله دا هغه وویني د هغه وخت کې هغه د مرګ مرګ حالت کې وي مرګي حالت کې بس ساتي وته ولی چې هغه وویني نو د دې کلام شروع کی دا کلام ما به یکی شامل کو کنه دا په دغه کې نو که تاسو وایئ چې دا د دې اخیری سین چې کوم دی دا به تاسو نو دا به هم پکې راشي او سین به هم پکې راشي سین چې کله نو افسانه به هم شي
زه به اوریدونکو ته وایم چې ګل اکبر خان یو دردیدلی پلار دی او دا غزل چې تاسو ته واورو په دې کې مغه غم انځوریږي چې کله د یو شاعر په وړاندې د هغې بچۍ ساه ورکوي نو هغه دوی هغه غم په دې شعر کې ښکاري نو تاسې راته واوروئ بالکل د کوم افسانه چې ښایي د هغې کوم سین چې تاسو ته مونږ ته اورول غواړئ مهرباني ګل اکبر صاحب
دا د تیارو مسافر یو افسانه ده دا په زما سمره کریټکس دي او نقادان دي دا افسانه ډېره زیات خوښه کړې ده وایي چې څنګه بیت الغزل وي پی دا غشان بیت الافسانه وی انسا پا طولگا که بیت الافسانه دا لغی دا خیری سین چه کل اغا شایر مری کنه نو اس دا 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 چکم محبوب دی نو دا خپل کیسه پا خپل کئی نو اس دا اغا دا خو دا خپل کیسه کئی نو دا خیری سین دی بس چه کل دا هیرو دا مرکزی کردار مری نو دی اس دا زشورو کم صدری سلور میاشت پس زمور پلار سرا دا ملاوی دو دا پار را غلیوم ما او قتل چستا صحت نور هم خراب شو ستا هغه بیرونک او زیړ مخ چې به وسی او ویرانی پر لراتلا زړه ډیره به قرار شوما او نیغه تا ته درنږدې شوما. څنګه ګولا تا د خپل اخیری کلام اولنې شعر راته اوویلو. دیدنونه لا تازه دي، هم رنگونه لا تازه دي، زما د زړه درزا نور هم تیزه شوه، زما په سترګو کې اوښکې راغلې. تا دویم شعر اوویلو، خوږ زړګي ده مرهم غواړم، پرهرونه لا تازه دي. په دې شعر اورېدو ما محسوسه کړه چې دا دې اوس به زما د سینې زما زړه بوټ روزي او زما روح به زما د تن بدن اوزي. تا دریم شعر په ډېر جوش کې اووی، ستا د مینې په زور پایم، ستا یادونه لا تازه دي. زه په ژړا شوم او ما سر خوځولو، بس کا ګلا بس کا نور څه مه وایه، ما زما زړه هم ډېر ارې ارې دي. په دې کې تا څلورم شعر اووی، دا د مینې ابتدا ده، اوس زخمونه لا تازه دي. زما لوپټا زما د سر نه وښویده، دواړه لاسونه مې په غوږونو کېښودل او صرف یو لاس مې بار بار ویلو، نا 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 نا. ما په کلس کلس جړل. تا پنځم شعر اووی، کسپرلی په تیرې دورې خو ګلونه لا تازه دي. ستا شونډې رپېدې، زه در باندې پوه شوم، زه در نږدې شوم. تا دواړه لاسونه ما ته خواره ونیول او ما ته دې د نږدې کېدو اشاره وکړه، زه ستا خواله درغلم. تا ما نه خپل دواړه رپیدونکي لاسونه تو کړل او زه دې ځان ته نږدې کړم. ستا تک کې زیړې شونډې چې لکه د خزان زپلو پاڼو پشانې دیواره په رپېدو شوې، نو ما چغې کړې او په یوه شیبه کې د کور ټول وګړي ستا تیاره کوټې ته راننوتل. زه سلګو نیولې ستا په غېږ کې وم. تا خپل دواړه لاسونه زمانه چاپېره کړي وو، نازو زه اوس مرګ نه نه یارېږم، ولې چې سا مې ستا په غېږ کې اوزي. دا زما لوی ارمان او چې سا مې دې ستا په غېږ کې اوزي. ګوله اوچا چرته نشته، ټول سیندونه لا تازه دي. دې شعر سره ما محسوس کړه چې ستا سا ودرېده، ستا روح د تیرو د ټول عمر کې نه آزاد د خپل لوړ منزل په لور تللې وه. ستا شونډې زما اننګو پرتې وې او ستا دواړه لاسونه زما نکلک راته وو. دې سره
ډېر غمجنه صحنه ده او تاسو پکې لکه شعر مو هم په افسانه کې ځای کړی دی او داسې تجربې مو نورو افسانو کې هم کړی دي چې هلته ستاسو شاعري هم شامله شوې په افسانو کې.
نو دا خړومبۍ هڅه وه او ما وی زه یو داسې افسانه لیکل غواړم چې هغې سره څوک هم لولي یا اوري چې خامخا سخت نه سخت زړهوالی مي چې هغه ورسره وجاړي. دا زما د یو ارمان وم چې داسې افسانه زما د ګوتو نه وځي. نو زما یو کرټک دی، هغه وایي چې دا ما لوستنه وي، ما وژړل، ما به زه وایي چې یو قسم وژړي به زما دغه به پوره شي. نو هغه یو زما یو کرټک چې دی نه په دې افسانې پوه سي، لکه چې دی سینونو کې دی، یو نه دی یوازې نورم دي ایم وایي. دې سره مونږ د زړه داسې بالکل درد دی کنه.
صحیح، الله پاک مو دردونه کم کا. او تاسو خدای شاعري هم ډېره زوروره ده، نو پښتو شاعري مو څومره کړی ده؟
پښتو شاعري چې ده نو هغه چې زه اوشمارم وه تو دغه غزلو ته نه رسي، ډېره کمه شاعري ما کړې ده، ځکه چې ما پوه خلک چې کوم دی دې ته توجه وه، اوس دې دغه ته ما دې ژباړو ته ټوله توجه ده. نو شعرونه چې دي نو دا فلحال بند شوي دي، او که لیکم نو بیا په انګرېزۍ کې ولیکم، ځان سره کېدم بس چاپ کوم نه.
صحیح، نو ډیره مننه ګل اکبر خان، موږ سره مو مینه وکړله او دومره خوږې خبرې مو وکړې، په وخت اډو پوه نه شو. انشاءالله تاسو سره به بیا هم کله خبرې کوو. ډیره مننه، کور مو ودان.
شکریہ جی، ډیره مننه.
درنو ریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې د مشال رادیو د ادبی خبرونې ته مو غوږ نیولو. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خاده آباد سي.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.